په پی خبر کې د ماسپخین دوه بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سمیز موضوعات رپورټونه او اونیز خبرونه د مشال رادیو مجله درورو خبرونه به له مجید بابر او
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې په افغانستان د پاکستانی هوایی بریدونو پر ضد مظاهری شوې دي. د اسلامي همکاري او د تنظیم د خوراک برخې مشر د کابل سفر کړی دی. اوکراینی چارواکي او رسنۍ وایي چې نن سهار وختي په پلازمینه کیف، لویف او دنیپرو په پتروفس کې یو شمیر چاودنې شوې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په خوست کې په وزیرستاني او کډوالو د پاکستان له لوري د بریدونو پر رد پروند شمالي وزیرستان په میرامشاه، میرعلي، بنو، پیښور او نورو یو شمیر سیمو کې احتجاجي مظاهری شوې دي. د اپریل په 14 پیشلمی مهال په شو بریدونو کې د عیني شاهدینو په وینا لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. بلخوا په کونړ کې ځایي خلکو ویلي چې هم په دغه وخت په شلتن ولسوالۍ کې هم بریدونه شوي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه د مظاهرې یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ډاکټر حیات خان مشال لیډو ته وویل چې په دې کې د غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویانو او ګڼو عامو خلکو هم ګډون وکړ.
دا پیښه وغندله او د ریاست نه غوښتنه وکړه چې د دغه د آزادانه تحقیقات وشي چې دا پیښه څرنګه وشوله، په کوم سوست باندې دې کړی دی. امید لري چې د میژ آینده د پیرا د پښتنې بلکې د ټول انسانیت وینې ته نشي بده خبره باندې.
داراس په میرلي کې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د پاکستانی الوتکو د بریدونو پر رد لاریون وشو، چې په کې له حکومت د وجل شو کسانو لپاره د انصاف غوښتنه وشوه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 18 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاری احترام کوي. په خبر پاڼه کې د افغانستان له خاورې په پاکستانی عسکرو د بریدونو دعوه شوې، خو په افغانستان کې د هوایي بریدونو ذکر پکې نه دی شوی. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 په کابل کې د پاکستانی سفیر ورغوخته وو او احتجاج ورته کړی وو. د جنوبی وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې انګور اډې ته د خلکو د تګ راتګ لارې د اپریل 18 څخه خلاصې کړل شوې دي، خو له افغانستان سره سرحدي دروازه لا هم بند ده. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر خان زیب محمد پرون مشال لیډو ته وویل چې د انګور اډې لارې او دروازې په سیمه کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو وروسته د لټون عملیاتو پر مهال له 15 ورځو راهیسې بندې کړل شوې وې. د یادونې ده چې د اپریل پر 18 ماسخوتن مهال د تحصیل بیرمل په سرکنډه سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه، چې پکې د پوځ یو میجر او یو عسکر وژل شوی و. له هغې وروسته د انګور اډې سیمه کې پوځ ګزبندیز ولګوه او د لټون عملیات یې پیل کړل. د خیبر پښتونخوا هنګوزلی د قومي اسمبلۍ د 33 حلقې انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ندیم خیال بریالی شوی دی. په یاد حلقه کې دغه ضمني انتخابات پرون د اپریل په 18 وشول. د غیر حتمي او غیر رسمي نتیجو سره سم ندیم خیال د شل دره 2022 ووټونو په ترلاسه کولو دغه څوکۍ وګټله. د جمعیت العلماء اسلام فیډل امیدوار عبید الله 3234 ووټونو په اخیستو دویم نمبر راغلی دی. په دې څوکۍ لپاره په انتخاباتو کې 15 امیدوارانو برخه واخیسته. د اسلامي همکاري او تنظیم او آی سي د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته تللی او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلي. بیګا د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې وویل چې په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسلامي همکاري او تنظیم له مشر څخه د مرستو غوښتنه وکړه. د اعلامیې تر مخه مولوي کبیر په دغه لیدنه کې وویل چې د جګړو افغانستان ته له هر اړخه زیان رسولی او په کار ده چې له دې حالته د راایستلو لپاره ورسره یاد تنظیم همکاري وکړي. او روسته خبر ده چې د اوکراینی چارواکي او رسنۍ وایي چې نن سهار وختي په پلازمینه کیف، لویف او دنیپرو پتروفس کې یو شمیر چاودنې په داسې حال کې شوې چې په هغه هیواد د روس لخوا یرغل دوام لري. د سسپلنی رسنۍ ادارې په یو راپور کې ویلي شوي چې په دنیپرو پتروفس کې سیمه کې د دې بریدونو له امله دوه کسان ژوبل شوي. د لویف ښاروال اندری سادوی وایي چې د اوکراین د غربي خواته په دغه ښار د میزایلو 15 سختې حملې شوې دي، خو په سمدستي توګه نه ده معلومه چې آیا په هغه سیمه کې سمرګ ژوبله شوې ده او که نه. فرانس پریس اجانس د یو مقامي کس په حواله وایي چې د ځینو ودانیو د پاسه یې په اسمان کې خړ لوګي لیدلې دي. خاروال په خپل ټیلیګرام پاڼه لیکلي چې په سیمه کې امدادي کاروای روانې دي. بل خو رویټر خبر ایجنس په خپل یو راپور کې د پلازمینې کیف د دنیپرو دریاب په ګسه غاړه د یو شمیر چاودنو ذکر کړی. خوځایي چارواکو په سمدستي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اور دل سپرا شروع دن کو رپورٹونو تا د اپریل پر شپارسم په خوست کې د پاکستاني او جټ الوتکو په بارایو کې البته دا داو د هيني شاهدینو دا د لزګونه وزستانه او کډوالو د وژنو پر ضد پرون په میرامشاه میرعلي بنو په خبرو یو شمنور سیمو کې خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو دا بمباره وغندلې او د وجل شو د کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. د پاکستان خارجه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پرون په یو بیان کې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې پر ترهګر بدون اندېښنه ښولې او زیاته کړې ده چې پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام او د دوه اړخیزو مسلو د حل لپاره په ګډ کار یقین لري. نور د عمر وزیر په دې رپورټ کې
دا اپریل پشپړه سما خوست پیرې او تړنۍ او لسوالۍ په سرحدي سیمو کې د پاکستان جټ الوتکو په بریدونو کې وزیرستاني کډوالو وژل کېدو په ځای د اپریل په 18 شمالي وزیرستان میرامشاه میرعلي بنو پېښور او نورو سیمو کې لاریونو نشوي. مظاهره کوونکو د بریدونو غندنه کوله او انصاف غوښتنه یې کوله. د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ سپین وام سیمې یو مشر ډاکټر حیات مشال ریډیو ته وویل وژل شوو کډوالو لپاره انصاف غواړي.
افغان دوبۍ په څامې راشي د کوم غمیز او د هغې پر ضد نن میږ په شمالي وزیرستان شي لاریون وکړه احتجاجي چې په هر شي کې ټول سیاسي پارټۍ پی ټی ایم عام خلک در موږ ته باید فکر خاطر راغولي وي. کافي ډېر خاطر غولای وو دا پېښه وغندله او د ریاست نه غوښتنه وکړه دی چې د دغې د آزادانه تحقیقات وشي چې دا پېښه څرنګه وشوله په کوم سوسیتونه دې کړی دو چې په داسې وړي کې وړ کې ماشومان او زنانه بوډاګون امید لري چې میجا آینده دې پر دې پښتنې بلکې د ټول انسانيت وینې ته نشي بد خو راوندې.
د میرعلي په ایده کې جمعیت علما اسلام په نگرانی کې هم لوی لاریون وشو چې زرګونه خلک پکې جمع شوي ول او وی ویل چې حکومت ته امن او ژوند ورکړي. په بانو کې هم د شپې مهال وزیرستاني کډوالو په زیات شمیر کې لاریون وکړ. د دغه لاریون یو محتمم او پښتون ژغورنې غورځنګ غړی زکی مزیر مشال ریډیو ته وویل چې یو خا د کالونو نه د کډوالې ژوند کړي بل خو په بمبار کې هم خلک وژل کیږي.
احتجاج دردناک واقع شوی و په میر سفر کې در سالوش کا سن شهیدون شوی وي. هغه په اول سره میش وکړه غوښتنه دغه وی چې میژ د کډولې ژوند خطر وي په کمپینا کې هغه پروت ای پوس په میر سفر کې هغه تکلیف سره ژوند تر وی او بیا هغه میش مری په جړ تیاری وشتل شي. میر د سول د جواب د خرخه خبره نشته فکې. البته میش دا وی چې کوم خلک د ټارګټ کوي په دات سالوش کا سن کې چې کای چیر یو خلک دلای وی بیا هغه مشته د دغه شی وځه
د پاکستان افغانستان په پوله د ورستی صورتحال په حقلا د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اپریل په 18 نیټه خپور شوی بیان کې یو خواته د افغانستان د خورینه د وسلوالو د فعالیتونو او په پاکستانی ځواکونو او پوستو په 1300 ورځو کې پر لپسې بریدونو غندنه شوې ده. بلخوا ته په دغه بیان کې د افغانستان د خاورې د آزادۍ او خپلواکۍ ته د درناوي هوډ څرګند شوی دی. په بیان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د افغانستان خاورې نه د فعالیتونو ذکر هم شوی او ویلي شوی دی چې په 1300 میاشتو کې پاکستان د افغانستان نه د پولې د امنیت ټینګولو غوښتنه په بیا بیا کړې ده. خو سپیرې او تڼۍ ولسوالیو کې د جټ الوتکو بریدونو په اړه پټولانیزو رسنیو هم تود بحث روان دی. د بریدونو غندنه کیږي، وژل شو کډوالو ته د انصاف غوښتنه کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اپریل پر 14مه د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو د هوایی بمباریو او پکې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبل پر ضد په افغانستان او پاکستان کې مظاهرې شوې دي. دا لاغه وروسته ده چې په دې ولایتونو کې عیني شاهدان وویل چې دا بمبارۍ د پاکستان جټ الوتکو کړي دي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د بمباریو د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اپریل پر 14مه یعنی پرون یې په اعلامیه کې زیاته کړې چې د امنیتي مشکلاتو د حل لپاره د طالبانو حکومت سره ګډ کار کول غواړي. بلخوا د طالبانو حکومت پر پاکستان غږ کړی چې په راتلونکي کې ورته بریدونه ونه شي، کنه نو د دوی په خبره بدې نتیجې به ولري. پوښتنه دا ده چې دا ډول پیښې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څومره اغیز کولی شي، دا به د منور شاه په دې رپورټ کې وګورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي پاکستان دې د افغانانو حوصله نه آزمایي. ورسته له هغه چې په کونړ او خوست ولایت کې د پاکستانو الوتکو په بریدونو کې د مرګ ژوبل ریپورټونه راغلل، د اپریل په 14مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي کبیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بده پایلې به ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د اپریل په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړخیزو امنیتي مسایلو په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریک کار کول غواړي. د وزارت په خوست او کونړ کې د پاکستانی الوتکو د بمباریو په اړه څه ذکر نه دی کړی، خو زیاته کړې دا چې د افغانستان د خپلواکۍ او خود مختاری احترام کوي. په بیان کې ادعا شوې چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه په پاکستانی سرتیرو بریدونه کوي. دا چې دا بریدونه بعد دواړو هیوادونو په تعلقاتو سره اثرات ولري. افغان سیړونکو سمی یوسف زیوای د افغانستان په خاورا بریدونه با په افغانانو کې د پاکستان پر ضد نفرت او د طالبانو د حکومت لپاره مشکلات زیات کړي.
افغانانو د نن ډیر یو خپګان ده او دغه خپګان طالبان هم تر فشار لاندې راوستي دي. دغه ډول اقدامات په طالبانو حکومت یو سیاسي حکومت نه ده چې غوږ زغم او سلا ولري. که دغه وخت طالبانو حکومت ریاکشن یا عکس العمل خي نو هغه بداوي چې دوی به په سرحدي کرښو باندې د ډیورنډ لاین په سرحدي کرښو باندې پاکستان فوجانو سره په جګړه اخته کیږي او دا یو خطرناک عمل دی.
سمی یوسف زیاتوي چې هم دغه وجه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوخته او دغه بریدونو د غندلو ترڅنګ ورته اعتراض لیک سپارلې چې پاکستانی چارواکو ته ورسوي. بلخوا د پیښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وای چې په افغانستان کې منتخب حکومت نشته او په پاکستان کې منتخب حکومتونه واک نه لري، نو که په دې حالاتو کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه دوام لري او پاکستانی الوتکه په افغانستان بریدونه کوي نو دا به د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر اغیزمن کړي چې تحریک طالبان پاکستان به ترې ګټه پورته کوي.
غماله تاوان کوم غله تاوان کوم دا ستا غري کی موکت فاټټ و یو کډه بغشته بل کډه بغشته او دا خبره بیا را دي ته مخ کی را نه دا تیر اور نه تر ستلی شي قانون حکمرانی یو ټول تا کړی زمو وطن کې هم الته هم هم سیاستونه وندونه او افراد دې تر څه کې سجیدا کار کوي نو کې دې شي سلاد به کومه بکراشي کړی نه ماته کاری ماته تیار ښکاري.
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14مه د ځای خلکو په وینا د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې په سوکلو د پاکستانی الوتکو په بریدونو کې لسلويختو زیات هغه وزیرستاني کډوال ووجل شو چې د غلطه له 2014 کال راهیسې میشت دي. بلخوا په کونړ کې ځای خلکو ویلي چې په شلتن ولسوالۍ کې هم دغه سي بریدونه شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د جنوبی وزیرستان پولیسو مشال رډی ته ویلي چې د ناسمو امنیتي حالاتو له وجې انګور اړې تتلونکې تړلې لارې بیرته خلاصې کړې، خو زیاته کړې ده چې له افغانستان سره دروازه بلا هم بند وي. د سیمې تاجران د دې دروازې د بندښت له امله اندېښنې لري. د واڼې د تاجرانو د اتحادیې مشر وایي د دې تجارتي لار د تړل کېدو له وجې د دوی سوداګریزې چارې خورا اغیزمنېدای شي. پولیس بیا وایي چې په سیمه کې پرپوز ورستی برید او د وسلوالو د لټون عملیاتو انتظامیه اړ کړې چې د انګور اډې دروازه تړلې وساتي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 15 ورځو نه تړلې شوې د انګور اډه لارې د خلکې د تاګ رو تاګ د پوره د 18 اپریل نه خلاصې کړې شوې دي، خو په سیمه کې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه وو د افغانستان سره سرحدي دروازه وو بند وي. د پاکستان حکومت د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې پرېکړې په واناکښې د بامی 14 نه پاس بازور بند کولې په باراکښې د وڼو تاجرانو اتحادیې یو مشر مقرب خان مشال ریډیو ته ویایي.
د مخته انګور اډې بارډر سره نږدې دا علاقه کې یوه واقعه وشوه چې څو پکې فوجون شهیدون شول، یو مجر پکې شهید شو. د هغې وجه نه غونډ بارډر بند دی، مکمل د انګور اډې بارډر بند دی. نن بیا یوه داسې وړکې چودنه وشوله ده د وڼه د بازور سره نږدې سي کچا علاقه ورته یي په دا ایریا کې وشوله، چېرې د ګاډي بیې وړلې تنکۍ وه دا ته یوه دمکه وشوله د دغه په وجه باندې بیا پولیس روغی بازور یې بند کړ. کاروبار بالکل شتاب تیار شوی لور میشوخوند روزګار د بارډر په
د پښتون ژغورنې غورځنګ په راغزي سیمه کښې احتجاج او د بامی 14 نه پاس د وانا بازار بند کولو په باره کښې د وڼه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی مولانا زینت الله مشال ریډیو ته وایي.
په څلور بجې په راغزي باندې احتجاج وکړ، په انګور اډه کښې هم د سویلي وزیرستان پی ټی ایم احتجاج وکړ. په دې کښې غوښتنه دغه وه چې دا کوم لارې بندې شوې دي دا زر تر زره خلاصې شي او چې کومه دا کرفیو باندې نافذېږي نو دا کرفیو دا زر تر زره ختمه شي. دا خو څه کوي چې دوی خلکو ته تحفظ ورکړو، د خلکو امن وساتي. هغه د دوی د وړکي بلاس نه ټوټل بازارونه بند کېږي، کرفیو نافذېږي او کاروبار کې دومره خلک ته خلل ورچول کېږي. رژا رمضان دی او په دا رژا کښې هم خلک په تکلیف رسوي. هغه ته
د وانا تانې ایس ایچ او عثمان وزیر وایي چې انګور اډه ته د خمرنګ تړلې شوې لار د 18 اپریل د خلکې د تګ رو تګ د پوره خلاصا کړې شوې ده او بامی 14 نه پاس د وڼه بند بازار د 2 ګنټې نه پاس خلاص کړای شوی دی.
د یې بی ټینکر و پابندې دمکه وشوه، شیشه غر ورته یي په دا غره کښې وشوه. نقصان نه دی شوی، د ټینکر چې کیم و دغه لږ سره بربوت شوی، نور جاني څه داسې نقصان اطلاع نه شته، څو زخمیان څه شی نه شته. پغ نه بعد بیا دوی د علاقې سرچ اپریشن کړ، د هغې د پوره 10 ګنټه څوره ټایم بازور بند کړ. پغ نه بعد بیا آډر میلاو شو چې ویسته کولاو کړو، بیا 2 ګنټې نه بعد کولاو شو، خمرنګ لار خلاصه شوه.
یو دا وایي چې د راونې میاشت په 18 اپریل مکچتان مال 11:30 بجې د تحصیل برمل سرا کنډا سیمه کښې پاکستانی پوځ او د تحریک طالبان پاکستان وسلولو ترمنځ د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د پاکستان پوځ میجر شجاعت حسین او سپاهي عمران خان وژل شوي وي. هغې نه پس پوځي چارواکیو په انګور اډه کښې ګرځبندیز لګولی وه او د افغانستان سرحدي دروازې سره انګور اډه ته د تاګ رو تاګ ټولې لارې یې تړلې وې. د وڼه تاجرانو اتحادیې مشرانو او د انګور اډې اوسېدونکو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه ده د خلکې د تاګ رو تاګ د پوره ده زر خلاصه کړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال تر څنګ اوسې د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، په هنګو ضلع کې د کامی سملای څوکۍ لپاره د شو پرونیو ضمني انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې ښیي چې د پاکستان تحریک انصاف ندیم خیال تر ټولو زیاتې 20,002 رایې ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو دویم نمبر کامیاب کاندید د جمعیت العلماء اسلام فید علی عبیدالله دی چې هغه بیا 18,224 رایې ترلاسه کړي دي. په کامی سملای کې د هنګو ضلع دا څوکۍ د 13 فبروري پر 14 د پاکستان تحریک انصاف د حاجی خیال زمان د مړینې له کبله خالی شوې وه. طارق اورکزی معلومات راکوي.
دا د پاکستان تحریک انصاف پلویان او ملاتړي دي چې په ضلع هنګو کې د کامی سملای پر این 3 حلقه د اتوار پوره شوي زمینی ټاکنې پر ګټلو خوشحالیانې کوي. پرون شپه خلک دوی د هنګو ښار سړکونو ته راووتل کله چې پوره د 210 پولنګ سټیشنو نتیجې مخې ته راغلې. د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ندیم خان 20,002 ووټونه په ترلاسه کولو د هنګو 3 حلقې خالی شوي څوکۍ په خپل نوم کړي. دا څوک د 2022 کال په 14 فروری د پاکستان تحریک انصاف حاجی خیال زمان تر مړینې وروسته خلی شوی و. د ګون یو پلوی وای موږ خوشاله یو چې خپل څوکې مو بیا وګټله او د سیمو خلکو شکریا ادا کوو چې را باندې یو ځل بیا اعتماد وکړو. اپریل د کامی سملے چوکی لپاره انتخابات شیول چې پکې دریو سیاسی جماعتونو په شمول پنځو آزاد امیدوارانو برخه اخستی وه. په انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې عبیدالله 3244 خوټونه اخستی، ولې د عوامي نېشنل پارټي امیدوار سید عمر 3314 رای په اخستو دریا مقام ترلاسه کړی. په آزاد امیدوارانو کې عتیق احمد 2155 او محمد سعید صرف پنځه شوټونه اخستی. په یادلګه کې د رجسٹر ووټونو شمیره 3,19,919 ته، چې پکې د انتخاباتو پر وخت 3,14,140 خلکو خپلې رای کارولې چې د دې شرا 43% جوړیږي. په صوبایي سملې کې د تحریک انصاف غړی شاه فیصل وای که څه هم ضمنی الیکشن وشولو او دوی کامیابی ترلاسه کړه، خو غواړي چې په ملک کې عام انتخابات دي وشي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نوی انتخاباتو غوښتنه تر هغې پس کړي کله چې د اپریل په 10 په کامی سمبلی کې د عدم اعتماد تحریک للارې هغه لدن دلې ریکړه شو. عمران خان الزام لګولې چې د عدم اعتماد په تحریک کې امریکا رول لوبولې، خو اپوزیشن ګوندونو او واشنگتن په بیا بیا د هغه د الزام رد کړي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د بلوچستان یو جلا وطن مشر ویلی د پاکستان حکومت ورسره د مذاکراتو لپاره په وار وار تماسونه نیولي، خو د خبرو انکار کړی دی. خان میر سلیمان احمدزی دا خبره مشال لړیو ته په یو ځانګړي مرکه کې کړې. نوموړی له تیرو شاوخوا 45 کالو راسی په لندن کې د بلوچستان د کلات ریاست د پخوانی خپلواک حیثیت د بحالۍ لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو همداراز پارلماني غړو سره لیدنې کړې دي. د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر وژنې وروسته په بلوچ سیمو کې وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. حکومت د وسلوالو د زور ماتولو لپاره له میر سلیمان احمدزی سره د خبرو اترو هڅه کوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ.
میر سلیمان له 2001 کال راځي په برتانیا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي چې له هغه ځای څخه د بلوچستان صوبې له پاکستانه د بیلولو او د پخوانی قلات ریاست بحالو لپاره سیاسي حل ځلې کوي. هغه د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته د بلوچستانو د لویو جرګې د فیصلې په رڼا کې برطانیا ته ولاړ. نواب بوکټي په 2018 کال کې وژل شوی و چې په غبرګون کې په همدغه کال د خان افکلاتو مشري کې د بلوچ مشرانو یو لوی جرګه وسوه. جرګې میر سلیمان احمدزی ته وویل چې له پاکستان ووزي او په بهر هیوادونو کې د بلوچستان د حقونو او خپلواکۍ لپاره له نړیوالې ټولنې څخه سیاسي او اخلاقي کومک ترلاسه کړي. د نواب بوکټي د وژنې په غبرګون کې په بلوچستان کې بیلتون پاله وسلوالې ډلې راڅرګندې شوې چې د وهلو لپاره د پاکستان فوج د بلوچستانو په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي وو. د فوج او بلوچ وسلوالو په دې جګړه کې پراخ ځاني او مالي زیانونه رسېدلي چې نن هم دغه جګړه دوام لري. د پاکستان حکومت د وسلوالو د زور ماتور لپاره بلوچستان ته د سیاسي، آئینی او مالی مراتبو ورکولو ترڅنګ له بانفوزه قبایلي مشرانو، وسلوالو او سیاسي ګوندونو سره هم خبري اترې کړي. میر سلیمان احمدزی د سش کال د مارچ پر 16 نیټه په لندن کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول چې په تیرو 15 کلونو کې ورسره د پاکستان د فوج هر مشر او د دې هواد هر واکمن د مذاکراتو هڅې کړي. د پوینا جنرال پرویز مشرف، جنرال اشفاق پرویز کیانی، جنرال راحیل شریف، پوخانی وزیر اعظمانو نواز شریف او یوسف رضا گیلانی، پوخانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپل استادو للارې ورسره تماسونه نیولي چې د بلوچستان شخړې په لړ کې ورسره مذاکرات وکړي.
جو بات ہوا وہ
2013 کال کے دا پاکستانی فوج مشر جنرال باجوہ دلتا راغلے ہو او لما سرا پا برطانیہ کے ځینو فعالو کسانو رابطہ وکڑا خو ما ورته انکار وکړ. بیا په 2019 کال کے هم هغه دو واره دلتا راغلے ہو او د ملاقات خواہش وکړ خو ما بیا انکار وکړ چې اخر د ملاقات بنیاد څه دی.
ملاقات کا بنیاد کیا ہے؟
د امیر سلیمان احمد جی پیدا هر ځلیه دا شرط ورته یشي چې د خبرو اترو اساس به د 1948 کال هغه تړون وي چې د هغه وخت د انګریزانو واسرای لارډ ماونټ بیټن په مشرۍ کې د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح او د کلات ریاست د هغه وخت د واکمن خان میر احمد یار خان احمد جی ترمنځ سوی وه. دا تړون داسې مهال سو چې پاکستان لا جوړ نه وو او برتانیا پر هندوستان واکمن وه. برطانی اعلان کړی وو چې له هندوستانه به وځي او د پاکستان او هندوستان په نوم به دوه هیوادونه جوړیږي، خو تر دې لمخه برطانیا غوښتل چې د هندوستان د وړو وړو ریاستونو برخلیک هم فیصله کړي. په دې کې یو هم کلات ریاست وو. په دې لړ کې د 1948 کال د جون په میاشت کې د خان اف کلات امیر احمد خان او محمد علي جناح ترمنځ مذاکرات پیل شو چې بیا د دوی ترمنځ د 1948 کال د اگست پر څلورمه نیټه تړون وسو. په تړون کې راغلي ول چې د پاکستان حکومت به د قلات آزاد او خودمختار حیثیت تسلیموي. د هغو تړونونو په اړه به قانوني سلام مشورې کېږي چې د برتانیا او قلات ریاست ترمنځ سوي چې په کې به کتل کېږي چې پاکستان د سو تړونونو وارث کېدای شي او کنه. او د دې ترڅنګ به د پاکستان او قلات ریاست ترمنځ نورې خبرې هم کېږي، خو تر هغو پورې به په موقته توګه د دواړو غاړو ترمنځ پر ځای ولاړ حالت وي. خان اف کلات میر سلیمان احمدزی وایي چې د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته د دې هیواد فوج پر قلات ریاست حمله وکړه چې په نتیجه کې په 1948 کال کې د محمد علي جناح او میر احمد یار خان ترمنځ دوم تړون وسو چې له مخې قلات ریاست پاکستان کې شامل سو. خدای ادعا کوي چې دا تړون د توپک په زور د ده په نیکه لاسلیک کړل شوی وو. کله چې د ده په وینا په 2019 کال کې د ده تره شهزاده محی الدین د پاکستان حکومت د مذاکراتو پیغام ورور، نو ده د 1948 کال د تړون شرط ورته کښېښود.
آخری یہ ہوا کہ جب میرے چاچا اپنے وفات
زماتر ترخپل مرگ لمخه په 2019 کال کې را سره ولیدل، او ویل چې دا خلک ډیر غواړي چې مذاکرات وسی. ما ورته ویل چې اول ستونزه خدا ده چې دوی پر کوم بنیاد غواړي خبرې وسی. آیا دوی له محمد علي جناح سره چې کوم تړونونه سوی ول هغه منی؟ دویم، زموږ پر دوی اعتبار نسته، نو د دې خبرو اترو کوم غیر جانبدار هیواد به ضمانت اخلي؟ او دریمه خبر دا ده چې که دوی مذاکرات کول غواړي، نو لومړی دی د اعتماد د بحالی لپاره سل لا درکه کسان خوشی کړي.
ریا کرے ایز وہ اسے کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ.
په بلوچستان کې ګڼ شمېر کسان دا مهال لا درکه دي چې د بلوچو ډلې او بشري حقوقو سازمانونه تور د پاکستان پر فوج پوری کوي، خو فوج تل لدې انکار کړي. د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي سېنیټر انور الحق کاکړ چې د مذاکراتو هلې ځلې له نږدې څارلي، منی چې له خان اف کلات سره د خبرو اترو هڅې سوي دي.
یقیناً څنګه چې خان صاحب دا وایي چې له ده سره رابطه په څو واره سوي ده، نو زه هم د دا خبرې به زه تصدیق کوم چې په تیرو لسو پنځلسو کلو کې دوه واره درې واره یا پنځه واره په دا خو به زه صحیح تصدیق نه وکړم، خو بهرحال رابطه ضرور سوي ده من جانب د پاکستان د ریاستي ګوندو له خواسه، د ریاستي ادارو له خواسه، خو خبره په مخ نه ده تللې.
د خان اف کلات د دې شرط چې مذاکرات باید د محمد علي جناح او میر احمد یار خان ترمنځ د 1948 کال د تړون پر اساس وسی، په جواب کې انوار الحق کاکړ وایي چې 15 کال لمخه چې کوم پاکستان وو د هغه شکل اوس بدل شوی دی.
پاکستان چې کوم په یو متحده شکل کې وو هغه په 1948 کې په دوه ځای تقسیم شوی دی. بیا په یو اویا کې یو نوی پاکستان جوړ شوی دی چې د هغې یو نوی تشکیل نو د آئین له سوی دی، جغرافیه یې تبدیله سوی ده، او په هغه نوي پاکستان کې د هغه نوي آئین تحت هم دغه د ده نیکه چاچه په خپل هغه لیک له قائد اعظم سره کړی وي. هغه 1948 کې نوی صوبه چې کوم په اول ځله یو آئینی شکل یې اخیستی و د بلوچستان په نامه گورنر پاتې شو. ښکاري دا مجلس و هغه زوړ په حواله د نن په دنیا کې په مختګ وړلو دپاره به ځینې رکاوټونه ماته ښکاري چې دا شاید نن په دنیا کې ممکن نه وي.
میر سلیمان احمد زی مشال ریډیو ټول چې هغه د جلاوطنۍ پر مهال د امریکای کانګرس، اروپای پارلمان، جاپان او نورو هیوادونو له چارواکو او پارلمان غړو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي چې هغه وی د بلوچستان په دې قضیه کې ورسره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو سپته د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو لنډیز وایم. پرون د اپریل پر ولسم د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو همدار کراچۍ کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په خوست او کونړ د وړمې ورځې د هوایي بمباری او ضد مظاهرې کړي دي. یعنی شاهدان وایي دا بمباری پاکستاني او جټ الوتکو کړي او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د جنوبي وزیرستان انتظامی ویلي د انګور اډې د شاوخوا لارې بیرته خلاصې کړي، خو له افغانستان سره د تجارت دغه لارې لا هم تړلې ساتلې ده. د سیمې تجارانو د انګور اډې لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. او په هنګو کې بیا د کمی سملا د خالی شوی څوکۍ لپاره د شو پرونی او زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې خی چې د پاکستان تحریک انصاف ندیم خیال تر ټولو زیاتې یعنی 2022 رائے ترلاسه کړې دي. اوس پر شو د مشال رډوی مجلې 19 پروګرام ته داونه په خبرونه کې د شاعر رشید سحر سره د هغه پر شعر او ژوند غږیدلی و. نوموړی د بلوچستان د لورالای دی، په نړیوالو اړیکو کې تر ماسترې پورې لوړې زده کړې کړې دي او له تیرو لسو کالو راهیسې له ادبي نړۍ سره تړون لري. نور حال د په مشال ریډیوي مجله کې به نجیب عامر راته وړاندې کړي.
د مشال رادیوی مجله درنو اوریدونکو، د مشال رادیوی مجله سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې یم. دا اونۍ د یو زلمی شاعر رشید سحر صاحب سره دغه پر ژوند او پر فن باندې خبرې کوو. موږ په مشال رادیوی مجله کې تل هڅه کړې ده چې د پښتنو په منځ کې چې کوم غمی ځوانان دي یا پیغلې دي هغه تاسو ته مخې ته راولو، او موږ په دې باندې خوشحاله یو چې داسې ځوانان او داسې پیغلې پروګرامونو ته راولو چې هغوی د ډیرو صلاحیتونو خاوندان یا خاوندانې وي. نو دا ځل هم د رشید سحر صاحب سره خبرې کوو، نو پروګرام ته غوږ شئ. نو بس تاسو به سر کې زمونږ اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه لږ معلومات ورک.
بس ټول مخه زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو هم سلامونه. زما نوم رشید سحر دی او زما تعلق د نوې پښتونخوا سیمې لورلای سره ده. نو په ادب کې مې تقریبا ادب خو بس یو لس کال کېږي چې ورته راغلی یم. مدې پرته په یو کلی کې پیدا شو یم.
رشید سحر صاحب د شاعری طرف ته څنګه راغلی؟ شوق مو په کورنۍ کې مو تاسو نه علاوه چا شاعری کوله، او کله کومې لارې نه څنګه تشویق شوی چې دا ادب طرف ته راشي په خپل شعر لیکي؟
شاعری د خو امیر صاحب خبره ده چې شاعری ته بس ده یو خوب راوړی ما کنه.
ها خوب څنګه راوړی؟
دا سی و چې خوب ز خپل د یو شخص سره زیاته مینه لرم، لکه هغه بچا خان بابا چې د فخر افغان. نو هغه یو ورځ داسې کېږي چې زه بچا خان بابا په خوب کې وینم، او بچا خان بابا چې کوم دی هغه کام ته وینا دي، یو تقریر کوي، خبرې کوي، د کام سره فعاله کوي. نو هغه خبرې چې کومې دي هغه د ورځې زه د ځان سره زمزمه کوم، هغه خبرې کوم په لارې روان یم. همداسې ده چې بیا زه یو ملګري سره ملاوېږم، او ملګري سره کېدم، هغه ملګري ته زه دا خوب تېروم، زه به همداسې خوب دی که نه. نو ما په پاچا خان بابا مې داسې خوب باندې لیدلو. نو هغه خوب چې کله ما ورته تېرولو که نه، هغه خوب تېرېدل داسې و لکه هغه شاعری غوندې کله نظم غوندې چوب که نه.
صحیح.
نو د ملګري ما ته دا ویلي چې دا دا خو شاعری دی کنه، نو هغه ملګری د ادب سره مخکیم تړاو لرو، نو هغه راته ویلې دا دې ته شاعری ویل. نو ما ویلې بس خو نه پوهېږم چې دا شاعری ده، خو بس ما هغه یوازې تا ته خوب تیر کړو. نو هغه خوب څه داسې وو که زه به تا ته لیک تیر کړم، وی ما باچا خان بابا په خوب لیدلو چې په جرګه کې وینا کوله، ټول پښتون قام ته جړا کوله چې سره یو شی سره یو موټی شی، اول ځان بیا مکورونه جوړ کړي، د خپل یتیم او کونډو زړونه جوړ کړي. بس دومره زما اوس فلاله په یاد ده، ډیره تقریبا ډیر وخت
صحیح. دین علاوه نو څنګه ادبي جرګو ته لاړې؟ ادبي کتابونه مو لوستل که تا د ملګري ذکر وکړو؟ دین علاوه د کورنۍ کې څوک داسې و چې ته تشویق کړي؟
نه، زما کورنۍ کې بالکل د ادب سره نږدې څوک نشته، او بالکل زه یوازینی باغی زه یم چې هغه چې زه شاعري هم کوم، او د کمپرسته ګوندونو یا د داسې خلکو ملګرتیا هم کوم.
صحیح.
نو زه هغه بس ملګرو تشویق کړم، یا بس په دې کې بیا چې کوم زما سره نور ملګري چې کوم زما په کالج کې استاد، بس هغه ته هم دا پته ولګېدله چې یار رشید خو شاعري کوي، نو بیا هغه هلته زموږ یو ادبي جونګړه وه، او په هغه کې ادبي کوټه وه، په هغه کې د لورلای چې کوم ادیبانو هغه کښې نسل ناسته به یې کوله.
صحیح.
نو د روزانه په بنیاد باندې بس بیا به زه کله کله هغې کوټې ته هم تلمه، نو بس هغه رنګ واخیستل کېدو د یو بل نه، نو هغو ادیبانو نه بیا بس ما هغه داسې وبله چې ما د هغو ادیبانو نه دا رنګ اخیستی.
صحیح.
نو په دې کښې به ما یو څه لیکل، بس کله د ځان سره یو واقعه څه وي هغه لیکل په لیکلي شکل کښې را وړي دې کوټې ته، کله څه یو د کام په اکله یو فکر وي هغه په لیکلي شکل کښې را وړی دې کوټې ته. هغه به بیا چې وو دلته زموږ چې کوم مشران وو په ادبي کوټه کښې مشر شاعران، نو هغو ته مې ښکاره کولو، هغو به بس داسې په حیرانۍ سره زما چې کومې اولی غزلې وې هم هغو فکر کاوه زما اولی غزلې زه خپله، چونکې اوس په مسافرۍ کښې یم، هغه کتابچه مې کور پاتې شوې ده. نو دوی ما ته ویلې وایي دا تا لیکلي دي؟ ما ویل هو بالکل ما لیکلي دي. وایي دا تا څه سټډي دې کړې یا څه دې نور شاعران دې لوستي دي؟ ما ویل هېڅ مې هم نه دې لوستي، او بس
هغوی تشویقول ښه ملګري در ته په لاس ته راغلي وو، دا د بخت خبره یې، دا د ښو دوستانو صحبت ځان له یو نعمت وي. نومونه یې را ته اخیستی شي کوم ادیبان کوم شاعرانو چې تشویق کړی یې؟
بالکل، اولنی ملګری چې کوم دی عمر ساغر، زموږ د لورلای علاقې سره تعلق لري چې کوم تا ماته ویل چې دا شاعري ده.
صحیح.
او دوم د هغه نفس زموږ استاد دا زموږ د سیمې اکبر نګار صاحب دی، بیا زه ادبي کوټې ته، بیا خیر محمد عارف صاحب په هکله به تا اورېدلي.
خیر محمد عارف صاحب خو نو ټول پېژني، هغه خو مشهور سړی دی.
خیر محمد عارف صاحب چې مونږ د دې کوټې مشر، د دې ادبي بنډار مشر دی، نو بس هغه خیر محمد صاحب، خیر محمد عارف صاحب په مشرۍ کښې، یا د هغه په استادۍ کښې، یا د هغه په شاګردۍ کښې مونږ زه شاګردي زما وبوله چې ما د ده نه دا څه زده کړي دي، او هغه چې به زما کوم شعر یا غزل هغه ته را وړل، نو هغه به په هغه کښې تصویر را کول، او ویل به چې داسې څه داسې داسې لیکل کوه. نو لوی استاد چې مې کوم دی هغه خیر محمد عارف صاحب دی، چې هغه ما ته څهګانې کړي دي.
نورې پوښتنې به هم لرم رشید سحر صاحب، خو څه راته واوروئ، یو شعر واوروئ چې موږ پوه شو چې رشید سحر صاحب څه ډول شاعري کوي. ما ستاسو لږه ډېره شاعري په فیسبوک باندې لوستې ده، خو هغه ملګري چې ستاسو د نامې سره اوس آشنا کېږي هغوی به هم واوري چې رشید سحر څه ډول شاعري کوي.
د ټولو له مخه شاعري چې کومه ما د کام په نامه شروع کړې ده، هغه به زه د غورځنګ یا د پاسون ملي پاسون چې کله شروع وي په 2013 کښې، هغه ته ما یو غزل غوندې لیکلې وه
وړو کښې،
هغه به در ته واورم.
وایي
زما د لوړې حوصلې جانانه، زما د لوړې حوصلې جانانه، اے د پښتون د قافلې جانانه، بیا به دا نه وایې چې نه وم خبر، نن دې ګټمه کرازی جانانه،
نن دې ګټمه کرازی جانانه. ډېر ښه، وایه مخکې.
ما ستا په سر دار ته د غاړه ایښې، زه ستا په سر وړمه لانجې جانانه، او مونږ د جنگ له زوره ښه خبر یو، مونږ ته د مینې کړکې سې جانانه.
ډېر ښکلی شعر دی. مونږ د جنگ له زوره ښه خبر یو، مونږ ته د مینې کړکې سې جانانه. ډېر ښکلی شعر
جانانه. او دا د خوارانو مظلومانو کاروان سهره اسی کړنارې جانانه.
واه واه، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی غزل دی.
دا مې غورځنګ ته لیکلی، خو بل ویلې می چیر دنه دی په یو پروګرام یاږي
صحیح
دل دی چا
رشید سر سب تاسو شاعری چرته چاپ شو کتاب مو چاپ کړه مجله کې او رسپانه کې کنه فیسبوک
په هیڅ ټکی نه جب امیر صاحب ما ته کله کله ملګری وای ژوند څنګه لږ مصروف غوندې دی نو ملګری هغه ورځ شاعر کرا روانو مې ملګری یو بل ادیب ملګری مې هغه تنه رانه وکړه وایم شاعرو ته نه راځي ما په ګپ کې ورته ویلې ما سره وخت نه یا زه کوم داسې شاعرو ته لاړ شم نو مسافري کې وخت کې ژوند خو نو تا ته معلوم ده بیا د پښتنو ژوند بیخي زیات مصروف ژوند دی نو
صحیح تاسو یې چې بار بار د مسافرې ذکر کوئ نو تاسو په لورلای کې نه اوس نن سبا چرته یو سر روزګار کوئ
نه بالکل لورلای کې نه مسافرې خو مر چې ډېر لر مسافرې نه بلکې په پنجاب کې ما دلته مې کار روزګار باندې په دې باندې لګیایم
صحیح او تاسو په سیمه کې اوس خو ته په بورې کې نه په دا بورې لورلای یو د کنه غلط نشم کنه
نو بورې لورلای بالکل یو د بورې
پور صحیح نو اوس خو ول ته تاسو نه خو کله چې وای ال تکمې د بجرګي وي تاسو به کې د شپې خبر ته تل یا سیال ته په نوشار کې په مردان کې په ثوابې کې په هر کلی کې په هر چم کې هر مالت کې یو د بجرګوي تاسو طرف ته هم دغه سی د بجرګي شته
ادبی جرګه بالکل کیږي په اخترونو کې پروګرامونه بقاعده د مشایری انعقادونه کیږي او دا کوم چې د نړیوالو ژبه ور کم نړیوالو ورځ په دې باندې سیمینار کیږي او دا تقریبا چې اره یو خاص ورځ به هغه باندې خاص پروګرامونه کیږي خو لبد مرغز په یو پروګرام کې مام اوس پورې شرکت کړی نه ده
صحیح تاسو ویل چې تاسو مصروفیتونه دي ما د ادبي جرګونه مقصد او ادبي ټولنه نه مقصد ځکه دوی هفته وار راټولېږي هر هفته یا د شنبه په ورځ یا د یک شنبه په ورځ یا د دوشنبه په ورځ وخت او ځای نه معلوم وي به خلک کلته ورځي او دغه کوي سره کینی تنقیدی غونډې کیږي او پروګرامونه کیږي
بلې په زمونږ په لور لای کې ما چې کوم د ادبي کوټې ذکر تا ته وو د ادبي کوټه ډېره زړه کوټه ده د ډېر غټ تاریخ ده د نه د خیر محمد عارف خیر محمد صاحب په تصویر باندې او د عارف په قسم تو راج کویم صاحب سره ده په دې په دې شکل کې شاعران ده زینا د دې کوټې شاګردان پاتې شوی دي
صحیح
یو یو کې پاتې شوی
صحیح او دا د دې نوم ده ادبي کوټه
ادبي کوټه بالکل ده
صحیح نو درنو اوریدونکو رشید سحر صاحب سره زموږ خبرې ترې روانې دي او رشید سحر صاحب ډیره خواږه شاعري کوي او ورنه بهیلو کوچ یو بل شعر هم راته ووري د خبرونه په دې برخه کې در سره شته دي چې وایو راوي
خپل نو ولې نو شعر په توډان کې مودا تا تا کې په فیسبوک هم لیدلې په لاندو
وخت کې او صحیح ماته به حسن تکرار وي او اوریدونکو به کې د شپول سلوار
او دل به ووري نو څنګه ورته وایم چې تا باندې مین یم
نو څنګه ورته وایم چې تا باندې مین یم واج
نه نو څنګه ورته وایم چې تا باندې مین یم په زړه کې خوړل کیږم چې په چا باندې مین یم
په زړه کې خوړل کیږم چې په چا باندې مین یم ډیر ښه
د خپل خواهشونو کتلیام کوم لګیا یم د خپل خواهشونو کتلیام کوم لګیا یم لګړه را باندې ګرانه د لیلا باندې مین یم
ډیر
او پلر را پر وی شلو افغانانو مزلو خو پلر او پر ویشلو افغانانو مزلو خوش دي امو ته باسينه په خپل خا باندې مين يم
ډېر
او وي لغم به مړ شم وګ نه را باندې باسي لغم به مړ شم وګ نه را باندې باسي بادار مې ترې وا یو خا باندې مين يم
ډېر
او زلمی چې تام پرس وطن پرس نوی پریگ دایا دا پیغلو بیا پا هر ایوا دا باندی مینیم
واح 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 دیر خیش شیر دی بیارا تو وی
وی زلمی چې کام پرس وطن پرس نوی پریگ دایا دا پیغلو بیا پا هر ایوا دا باندی مینیم
دیر
او پا کوتا پا کابل پا پیخور پا ننگرهار پا کوتا پا کابل پا پیخور پا ننگرهار سم غفلی وول پارچا باندی مینیم
واح 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 ډیر ښکلی شعر
نو
ښه مکتب کې نه و دا ځل
مکتب کې نه و مکتب بس ما ډیر غزل تاسو چې په هغه کې مکتب نه وي کنه
صحیح دا ستاسو شاعري چې د رشید سحر صاحب دا خو ډیره خوږه شاعري ده او زه په سندرو دومره نه پیغام په دې کمپوزونو دومره نه پیغام خو دا سه موسیقي ته جوړه ده تاسو په ترنم کې زړه کې لیکي که څنګه
زه ترنم بالکل زما ځان سره خدای سي ترنم غونډه اندازي چې لیکم کنه نو دینه مخکې ما یو نظم لیکلی وو دو ګرمه کچی ماته ملاو شو دا نظم او احسان په نامه باندې یو نظم لیکلی دی احسان او هغه یو ملګری راته ویلی وو زمونږ یو ادیب دی ظهیر باچا
ظهیر باچا خو زما ملګری دی اسمت ظهیر صاحب چې نوم یې بدل کړی وو
ظهیر باچا اسمت ظهیر صاحب بالکل هغه راته ویلی وو دا خو ډېر وای ډېر موسیقي ته جوړ دی که نه نو هغه نظم یې ښودو
بالکل ظهیر باچا په موسیقي ډیر ښه پوهیږي زه کله کله ورسره مرکه کوم په همدې موضوعاتو باندې ظهیر باچا ډیر خوږ دی
نو د نظم د احسان زه به داسې لږ لنډ غوندې درته وایم
چې ساده یې راته وایې که ترنم کې وایې نه پوهېږم
نه نه ترنم کې نه وایم ترنم کې ما ویلي ساده وایم ټول پښتانه ښکلي دي دا د الله احسان ټول پښتانه ښکلي دي دا د الله احسان زما په ژوند کې ستاسو کار ورک کړه ملا احسان زم د باچا خان په لار نه منم ستا احسان ته د پښتنو پښتین ستا دی مسیحا احسان دی مې دې کې د ژوند ته بس وی به د دنیا احسان نو دا مې لنډ کوم درته وایو
ډېر ښکلی نظم دی او بالکل زه دلته نه قطغني موسیقي چې راځي په هغه کې دا ډېر ښه ویل کېږي خو بس نه افسوس زه هنرمند یم او نه ته هنرمند یې کوم هنرمند شعرونه ویلي دي که نه
نو بس ما دلته یو تېره ورځ مې یو غزل لیکلی وله هغه کې ذکر وو د هارون باچا صاحب ذکر په کې وو که نه نو کله چې ماته را پیدا شي زما په کتابچه کې
خبرونه وایي کنه دلته اوس خلکو ته سندرې وایي خبرونه وایي
هغه خو ډېر خوږ دی هارون باچا صاحب خو والله په موسیقي زه درته وایم چې موږ یې تل هغه د ده په سندرو باندې ځان ویده کوو که نه
بالکل باچا صاحب د دې وخت ډېر لوی نوم دی په موسیقي کې او ښه سندرې وایي ښه بدلې وایي ښه غزلې وایي صحیح نو رشید سر سے کتاب بل خیر کل چاپ کوي
کتاب خو چې هر وخت غزلونه تیار شو بیا به بدخانه زمونږ مسلې ډېری ما درته ویلې د پښتنو یو مسله نه ده که نه نو چاپول کوم نو دلته څه امکانات واړي نو چې هغه امکانات برابر دي انشاءالله هر وخت یو کتاب بالکل باید دا به ووایم چې سل نه بره غزلې یا د یو نیم سل شاوخوا کیسه نظمونه هم پکې ګټه دا خو یو کوچنی غوندې کتابچه جوړېدلی هم شي خو بهرحال امکانات فلاله پورې خو څه داسې امکانات نشته کوشش به کوو خپله به امکانات پیدا کوو خپله به یو لاره باسو انشاءالله
بالکل همداسې دا او نن سبا خواستیم په دې ټولنیزو رسنیو باندې که شعر خپور شي نو ډیرو خلکو ته رسیږي کتاب خو په محدود شمیر کې چاپ کیږي او هغه به یا چا ته رسیږي یا نه خو ستاسو شاعري دا د ما ته رسیدلې ده د نور اوریدونکو ته دا د ورسېدله او رشید صاحب د خوښي شاعران مو څوک دي
د خوښي شاعران مې نجیب عامر صاحب په ټولو نه زیات خوښ شاعر چې کوم دی هغه خوشحال خان بابا دی او هغه بس چې کوم هم د دور شاعران دي غني خان بابا شو حمزه بابا شو ټول هغه شاعران چې هغه زور ته وایي حتی اوس وخت د تېر وخت کوم ما درته یاد کړو دا شاعران اوس وخت کې کوم دي هغه ممتاز رخزی صاحب دی ښه شاعر د خوښې شاعر مو دی او نور زموږ ځوان شاعران شته د پښتونخوا د سیمې شاعران دي چې ما یو شعر دی وای توری کرن اوپک او امرخیل را باندې ګران دی توری کرن اوپک او امرخیل را باندې ګران دی سندره یش غورلې رون باچا باندې مې نه مارون باچا شي مکه نه
صحیح بالکل
نو نو په ارون باچا چې کوم دی هغه مې ډیر د خوښ شاعر دی سنگر دی او دا هغه دې ډیر خوښ دی
صحیح
نو ما د په ویلې مخکې ما دا ذکر تا تو کوم ولې د سندرو باندې ځان ته خوب راولو غوږ مونږ خوب ګولې د سندرې دي
صحیح نو رشید صاحب دغه نمونه تا په دې شعر کې واغست بچا صاحب در باندې ګران دی، نیم تورې در باندې ګران دی، اعجاز افق در باندې ګران دی، کرن خان او سونور نمونه په کې راغله کنه، جاوید امرخیل د میات کا نور سوک دی
امرخیل. بالکل دغه چې کم دی دغه په ما باندې بي خيز دی لکه څنګه چې په شعر کې راغلی دی اسی نه دی راغلی دا په ګران سره راغلی دی په دې شعر لزړه نه راغلی دی. توری صاحب سره مې ښه ملګری غوندیم، دا ډېرې خبرې مې ورسره کېږي په ټلیفون باندې، او دا شاعري ته یو بل خبره تا ته وکړم چې دې شاعري ته زه توری صاحب هم ډېر استولای یم.
بالکل د وخت د تیرېدو سره هر میوه پخېږي، او شاعري هم داسې یو شی دی چې ریاضت کوي ورته، نو خامخا ستاسو شعر اول هم ښکلی دی، خو په خپل هم چې کله شاته نظر اچوئ اوس خدای دې له سطه کله ووتل چې تاسو شاعري کوئ، حتما تاسو ته به همدغه فرق محسوسېږي. د اول ورځو شاعري مو تانده وه، خو د اوس شاعري چې دا فکر کوئ چې خیال به یې پوخ شوی او یو څه به د پخوانه درته فرق پکې ښکاري کنه.
په دې خاطر خو چې ما کومه دا اوس شاعري ما اوس شیر کړې ده فیسبوک باندې، لکه تاسو چې لیدلې ده داسې دا شعر ما په دې خاطر شیر کړې دي چې هغه ما ته لیک په خښ کاری کنه. نو دې نه مخکې چې کوم شعرونه ول هغه کېدای شي هغه به مو خو زه خپله دا نه میسوسول، ما زړه کې ما دا فکر کاوه چې یاره زما به نو څه شاعري چې زه به نو څه شاعر شم، خو بیا هم ما خپل یو خیال هم نه دی ضایع کړی چې څه خیال ما ته راغلی ده، نو هغه ما اتمن لیکلی دی ځان سره مې پوسټ کړی دی.
صحیح. نو رشید سر صاحب دار ته وایي چې د شعر لیکلو لپاره څه ډول فرصت درته پکار وي، کوم وخت تاسو وی چې هغه ستاسو ډیر خوښیږي چې په هغه وخت کې تاسو په اصطلاح د شعر الهام در باندې راځي، د شعر خاپیری در باندې مینه کوي او تاسو قلم راخلی لیکي یا په موبایل کې ثبتوي ځان سره، دغه قصه کوم ته وکړي؟
امیر صاحب اصل خو زه په دې شی باندې تر اوسه پورې نه پوهېدلم، اوس پوهېږم، اوس پوهېږم چې ډېره بېچینی وي، ډېره بېچینی.
صحیح.
مخکې به زه نه پوهېدلم چې دا څه ده، اوس ډېره بېچینی په ما راشي، بس هغه وخت بیا څه غزل لیکلو ته تیار شم.
صحیح.
نو هغه وخت بیا داسې یو شعر راشي چې هغه بیا زه یا ځان سره زمزمم کوم او هغه پس بس کتابچې او قلم ته مجبوره شم چې راوایم او ولیکم، هغه نه غزل جوړه شي. نو هغه ډېر د بېچینۍ په حالات کې هغه که په هر څنګه وي بېچینۍ، خو مونږ ته په ډېر ما تاته ویلې مونږ پښتانه مونږ دوس ګډ وډ خلک یو، ګډ وډ په دې چې زمونږ حالت یو رنگ نه ده، مونږ ته ډېر امکانات نشته، مونږ ډېر
ډېر دي وسایل مو کم دي،
وسایل مو کم دي، په دې خاطر باندې نو هغه بېچینۍ په هر حال کې کېدلی شي. کله داسې وي لکه زمونږ موږ سره چې کومې پېښې کېږي د پښتنو سره واقعې کېږي، په هغو باندې بیا زموږ پېچینې پیدا شي، د هغه نه یو شعر ایجاد شي یا وزېږي، او کله کله بیا داسې د مینې فکر وي یا سوچ وي یا خیال وي، د هغه نه بیا یو غزل لکه تېرو کې پتا کتلي په سوشل میډیا باندې چې هغه فیسبوک ته کوم شعر کړلی دی اول نه، او هغه د مینې د برکت نه او بیا غزل شوی ده.
صحیح. او زمونږ د خبرونې وخت امرورو ختمېدو طرف ته ځي، خو یو غزل رتبلم ووروي او بیا به سره خدای پاماني وکړو. رشید سر صاحب تاسو ډیره مینه وکړه، خوږه شاعري مو را پرزو کړله، نو یو غزل به رتبلم ووروي؟
ولې نه، په دواړو سترګو غزل به درته واوروم، خو زما درته ویلی زه په کتابچه کې ګرځم غزله پیدا کوم بیا درته وایم.
صحیح.
زندگی دا تنہائی دا زندگی دا تنہائی دا جانان شتا پمانی دا تنہائی دا
دا بیوی سب کیف زندگی دا تنہائی دا جانان شتا
جانان شتا پمانی دا تنای د مانې زمونږ په خپګان ته وای دا
مانې جن مونږ ورته وای کنه مانې جن ښه صحیح جانان شته خو
په مانې ده
په مانې ده تنهایی ده ډیر
نو وی از په مینا او په امن په سیګر زم خار کې بیره را تاری ده تنهایی ده
سو په امن او په مینا په سیګر زم خار کې
بیره را تاری ده
تنهایی ده ډیر
او وای څوک به ما د مکه دی لارې تصیح کړي څوک به ما د مکه دی لارې تصیح کړي د سیګریټ د بای خالده سنای ده
تاسو شعرونه ما ته په یاد زر زر یادېږي د نور هغه نه یادېږي نو پیغام زما په زړه شعر کوي بیا وای را دا شعر
وای څوک به ما د مکه دی لارې تصیح کړي څوک به ما د مکه دی لارې تصیح کړي د سیګریټ د بای خالده تنائی دا او وای لوی واټن د لماخا متر سهار
واچو
لوی واټن د لماخا متر سهار نوی نوی جدای دا تنائی دا او اخر نه شیر دی وای ای صد ظلم او د جبر وړاندې ژوند دا سم خپل بدبختی دا
واه
تنائی دا
واه واه ډیر رشید سر
نو امیر صاحب دا ته وای تا شیر نه ماته یادی گزستا په خبره کې درځې گم خپل دا شروانه شاعری کوم ز دا نه یم چې ز توري ورته پیدا کوم یا ز په تورو په ګرځم زما چې په زړه کم توري راځي یا کم توري برابرېږي یا زما د زړه غږ دا شاعری چې کوم دا د زړه خبرې دي یا د زړه ویل دي نو دا کم څه کوم
بالکل استاسو پزړه کې شی ډېر نور خبرې بم پرتی وی دا استاسو چې کومه شاعري د نمونه په توګه مونږ نن اوریدونکو ته وړاندې کړل لدی معلومیږي چې دا شاعر نور ډېری خبرې ناویل لري چې تر اوسه نه دی کړی اوب سندریس کوي اوریدونکو رشید سحر صاحب تاسو اوریدو د خپل شاعري مو اورید د ژوند سره آشنا شوي مونږ بخته پامانی کو یو پیغام اوریدونکو ته ورکوي او بل اخیره کې د چا سندره د تنه شرکو د چا غزل در تنه شرکو تاسو فرمایش په هم پوره کو بیا به اوریدونکو سره به خدای پامانی مکو
غزل با چې ارم بچا سه په د خوشحال بابا کوم کلام ویلی کاغه کلام را توړان دي کې او ک کنو هغه بیا د کرم خان په کوم بس کوم اوس البم کې دا یو او د خوشحال بابا کلام ویلی دی دا به وړاندې دي کې نو پیغام مم ټول اوریدونکو ته ټول پښتنو ته دا ده چې زه خپل باندې زه په یو سیز باندې په یو شی باندې فوکس کوم زه به خو زه تاسو لهجه در سره کوم چې زموږ کندهاري لهجه ده خو زه لهجه هغه ډیر استعمالوم نو زه په یو شی باندې فوکس کوم چې هغه علم ده سر تعلیم ده که زه نن دا شعر او غزل لیکلی سم هم دا هم د تعلیم برکت دی دا د علم برکت دی دا داسې نه ده چې ما بې علم زه بې تعلیمه یم یا ما زده کړې نه دي کړي او زه غزل لیکلی شم داسې ډېر امکانات شته چې هغه له تعلیم سره تړلي دي نو زموږ پښتانه چې کوم دي پښتانه چې هر ځای بالکل موږ پوهېږو چې ډېر بې امکانات یو ډېر ستړي یو ډېر مسافر ډېر ورک ډېر درپدر خو باید په دې سختو حالاتو کې موږ تعلیم اتمن او ضروری په خپل لونو زمونو باندې په خوند او ورونو باندې خامخا واتمنی وکړو دا
خکوله پیغام دی رشید سیر صاحب ډیر زیاته مننه چې مونږ له مو وخت راک کور ودان د ورور ودان
ډیر مننه نجيب امیر صاحب کادوس
مننه درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې مشال ډیوی مجلې ته غوښوي د زلمو د رشید سحر صاحب سره خبرې ترې وکړې د لور لای دی د بورې دی ډیره خوږه شاعري کوي تاسو واورې د شاعري په اخره کې درته دغه غزل وړاندې کول دینه هم خوند واخلی او خپل قربان نجيب امیر ته تر بلې اونۍ پورې اجازه ورکړه
مستم مې پرستم مستم مې پرستم رندي خما خما کړم اور موت سیوا بادا خرم 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 مستم میں پرستم مستم میں پرستم رندی کلم 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 اور موت سیوا بادا خرم 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 مستم میں پرستم مستم میں پرستم شراب واڑا نور عالم ورتا بخلی
می وڑانو عالم ورت بخلی لامو بے می مدی لامو بے می مدی پسے مرنو مر ممرما موت سوا بادا خرم 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 مستیم میں پرستیم مستیم میں پرستیم